د افغانستان د خبرې لاندې د ملاتړ سازمان په تخره مېدان مردګولې تونې کې پر اکاسي او فلم اخیستو د طالبانو د ځای چارواکو بندیز خندلې دي. د سازمان پرون په خبر پانه کې دغه اقدام د بیان د ازادۍ ښکاره نقص او اطلاعاتو ته د لاسرسي مخنیوي بلل دي. سازمان اندېښنه ښودلې چې دغه ډول کړنې د خبرې لاندې مسلې کې کار ستونزمنوي او په ټولنه کې د حقایقو د پټېدو لامل ګرځي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت ویلي زده کړې د دغه هیواد په پرمختګ کې کلیدي رول لري او په وینا دوی د افغانستان د ښې راتلونکي د تضمین په موخه د سلګونو ښوونځیو ملاتړ کوي. دغه ماموریت د څرګندونې نن سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کړي او د افغانستان لپاره د خپلې استازي هغه انځور خپور کړی دی چې کابل کې د نجونو یوه لومړني ښوونځي ته ورغلې ده. قرغزستان د افغانستان په بدخشان ولایت کې له قرغز افغانانو سره بشري مرسته کړې ده. د قرغزستان رسنیو نن سه شنبه لیکلي چې دا مرسته چې طبیعي توکي او وسایل پکې دي د دوی د ولسمشر صدیر جغروف په لارښوونه پامیر ته لیږل شوې ده. وروسته خبر هم ده چې د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د ایرو ایشیا سیمې لوړ پوړي چارواکي د شانګهای په سرمشریزه کې داسې مهال راټول شوي چې د غیبت له زیاتېدونکي تاوتریخوالي سره مخامخ دي. زرګونه ملتي ځواکونه نن سه شنبه اسلام آباد ته ورغلي لوی لري او سړکونه د همدی سر مشرې ته امنیت په موخه بند کړی دي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د افغانستان اوسنۍ شرایطو ته په کتلو سره چې د ځوانانو په خبره دوی د طالبانو د نظام لخوا له ګڼو بندیزونو سره مخ دي، شعر او شاعري څومره کولای شي چې د خلکو ستونزې انعکاس کړي؟
دا د ځوانانو د ولس غږ دی، دا یو عادي خبرې نه دي. دغه شعرونه د ځوان د فکر راویښول دي.
نن په خبرونه کې له ځوان شاعر حسرت بلال ولی زاده سره چې په شعر او شاعري کې خپل نوم نادان بلال را پیژني خبرې کوو.
لها غزای شمار باندې دوه درې تیارې راغلي، لها غزای شمار باندې دوه درې تیارې راغلي، مسلم ورته ځای ورکړلو، اسلام را تړنګ کړو.
د شاعرانو په خبره شعر غڅ دی چې شاعر یې په قالب کې هغه پټي خبرې راسپړي چې په عادي توګه نشي ویلای. د شعر په مرسته د زړه خبرې تر خلکو رسوي او تر ډېرې مخاطبوي چې د ټولنې د اصلاح لامل شي. ځوان شاعر بلال ولی زاده چې شاعري نوم یې نادان بلال دی وایي چې د شعر په مرسته د خپل ژوند ستونزې بیانوي، په ټولنه کې له ناخوالو څخه پرده پورته کوي او په عامه خبره خپل د زړه درد ټکوروي. له بلال سره مې مرکه کړې. په پایل کې مې د هغه د زده کړو په هکله ورنه پوښتلې دي.
ابتدائی زکر خو می په لغمان ولایت کې شروع کړی دی او اوس فعلاً په جهان پانتون کې د شریعت او پانځه محصل اخر سمستر، یعنی پاتم سمستر اخیری میاشت ان شاء الله چې سکل ته خلاصي کوتري د خیر سره.
راځو د شعر او شاعرۍ برخه ته. شعر ته بوڅه وخت مخه کړه؟
کله چې مونږ د مکتب په دوره کې، یعنی په ومه اتم صف کې وو، نو هغه وخت کې باندې مونږ پښتو استاد چې کله د مونږ شعرونه معنا کول، د خوشحال خان خټک شعرونه و، د احمد شاه بابا شعرونه و، په پښتو کتاب کې هغه وخت نه د ما شعر سره شوق علاقه پیدا شو. دا شعر نه به معنا کول ما ته یو خاص انګیزه را کوله، نو هغه وخت نه ما د شعر او شاعري سره علاقه درلود.
بیا لومړنی شعر تاسو کله ولیک؟ کدار ته وایي چې هغه شعر په څه کله و؟
لومړنی شعر چې ما کله ولیکو، نو خدای شاهد ده، کله چې پلار مې خبر سو نو هغه په غوسه شو، وایي دا ته شعر او شاعري وخت نه ده، نو ته باید اوس لکه دینی درسونه باید وایي. هغه لومړنی شعرونه هغه ټول متاسفانه چې کتاب شعر ته اوس زلا ډیر شعرونه لیکلي ول. تقریبا څلور پنځه کاله وروسته بیا ما شعرونه ته شروع وکړه. کله چې لومړی شعرونه راته وسدل، بیا وروسته ما بیا څلور پنځه کاله وروسته بیا شعرونه ته مخه.
په افغاني ټولنه کې کله چې ځوانان سندرو ته مخه کوي نو کورنۍ مخالفت کوي، او تاسو سره د شعر شاعرۍ په برخه کې مخالفت شوی، دا ولې؟ یعنی شعر شاعري د یو برخه د یو څوک په برخه کې زده کړی کوي، دا یعنی قلم کاغذ او له ښوونې روزنې څخه لري نه ده. ولې د تاسو پلار د شاعرۍ
مخالفت وکړ.
تاسو څنګه اشاره وکړه چې دا شعر او شاعری خپل ځان ته یو هنر ده، حتی مونږ په پښتو ژبه کې کولای شو چې څلور کاله په دې برخه کې مونږ زده کړی وکړو، یعنی پښتو ادبیات چې کله مونږ لالو د پښتو ژبه باره کې دا ډېر انسان سره کومک کوي چې تر څو د مهارتونه په پښتو ژبه کې زیات سي. نو متاسفانه زمونږ ټولنه خو همداسې ده چې کوم څه چې پکې پلارونه یا مشران اولادونه ته دومره ارزښت نه ورکوي تر څو خپل هغه مهارتونه نه کار واخلي، هغه خپل کوم هنر چې لري هغه باندې کار وکړي. څه چې د مور او پلار خوښه وي هغه په مونږ باندې په زور په مونږ باندې جبري شکل باندې منل کېږي. که دا د هلکانو وایي که د انجینو په برخه کې دغه مشکلات متاسفانه چې زمونږ په ټولنه کې شته ده، نو تر هغه پورې چې بچیان یې ځوانان کېږي بیا مستقله کېږي، مثلا د پلار او د مور خبرو ته بیا ارزښت نه ورکوي، بیا ورپسې خبرې کوي چې هلکان ځوانان شول دې برخه کې اوس زمونږ خبرو ته غوږ نه نیسي، او که خبرو ته یې غوږ نیسي بیا نو دلته متاسفانه چې داسې مشکلات سره بیا انسان مخ کېږي. په لومړۍ کې چې ما هم کله شعرونو ته مخه وکړه نو هغه وخت خو مونږ د مور او پلار تر ولکې لاندې وو، عمرونه مو ډېر کم وو. بیا چې کله ځوانان شولو یعنی عمرونه مو اتلس نولس تر شلو کلو ته راورسېدل، د هغې نه وروسته بیا د پلار نه پټ پټ دمسې شعرونو ته مو مخه کړله. د خبره درته وکړم چې ما سره په کورنۍ کې حتی په پانتون کې ولا که ما سره کورنۍ سپورټ کړی، پانتون مې په خپل استعداد او په خپل کوشش ویلې ده، د شعرونو برخه کې ما خپل خواري او زحمت کړی ده. همداسې نور کار کسب شخصي کاروبار درته وایم چې خیاطي کوم، دا هم کورنۍ په خوښه نه ده، کنه ډېر شان دي چې ما په خپله یعنی کورنۍ د هر څه کې ما سره په مخالفت کې و. نو د دې په خاطر کورنۍ استقلالیت نه راکول کېږي، ځوانان داسې مشکلات سره بیا طبعا مخامخ وي.
څومره سخت درته تمام سوالات چې تاسو قلم را واخیست شعر مو ولیکه او دا بیا د تشویق په ځای د تاسو کتابچه څیرې سوله، د څومره بد اثر په تاسو وکړ؟ آیا په راتلونکي شعر کې د دې لومړني عکس العمل چې تاسو سره خپل پلار کړی ده دا انعکاس شوی دی په راتلونکي شاعرۍ کې مو؟
بالکل، کله چې د یو انسان یو کار ته مخه کوي، که هغه تعلیم وي که یا هنر وي یا کوم بل کسب وي، هر هغه څه باندې چې یو ځوان اقدام کوي په کار ده چې دا سپورټ سي. نو مونږ هم متاسفانه زمونږ په ټولنه کې د سپورټ پر ځای زړه یې ماتېږي، چې کله زړه مات سي نو بیا ډېری خلک د خپل هغه موخې او اهدافو نه تېرېږي. خو که رښتیا ویم یو څه وخت پورې زه د منفي اغېزو لاندې وم، تر ډېره وخت پورې د شعرونو څخه لاس اخیستی و. بیا ډېر وروسته تقریبا څلور پنځه کاله وروسته ما بیا مخه کړه، اوس تقریبا دا درې کاله شاوخوا کېږي تر څلور کالو پورې چې ما شعرونو ته مخه کړې ده. د هېواد په اړه دي، په مختلفو ډولونو باندې شعر مونږ ولیکل. او بل مونږ تاسو په ټولنه کې دا خبره مرواج ده چې څوک شعر لیکي وایي چې دا خام اصطلاح مین ده، یا مثلا داسې مختلف الزامونه پې لګېږي، او په داسې صورت کې چې دا ډېری واقعیت نه لري. که واقعیت هم ولري نو تر یو څه اندازه پورې، اوس یوازې سړی شعر په یوه برخه نه لیکي، په مختلفو برخو لیکي. څوک یې د هېواد پسې لیکي، څوک یې نور مثلا کوم انسان سره مینه محبت ولري، یا په رهبریت پسې لیکي، یا مثلا داسې مختلف اړخونه لري. نو متاسفانه زمونږ دغه مشکلات په دې ټولنه کې شته.
داسې ویل کېږي چې هغه کسان ښه شعر وایي چې هغوی د ژوند سخت تېرې کړې وي، نو دغه د ژوند سختۍ هم ده ته الهام وربخي د شعر په لیکلو کې.
په ډېر کم عمر کې ماته مسؤلیتونه تر غاړې سول، لاره د ژوند رانه ورکه وه چې څه وکړم. په دې کې بیا ډېر وروسته ځینې ملګری راهنمایي کولم، دې تکلیفونو زه د شعر په برخه په هیڅ نه پوهېدم. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې چې تکلیفونه او انسان ته الهام وربخي، بالکل زه له تاسو سره موافق یم. د ژوند تکلیفونه مشکلات انسان دې ته مجبوروي چې د خپل د زړه درد د قلم په ژبه بیان کړي.
وړاندې تر دې چې نور پوښتنو ته راشم، د تاسو نه غواړم چې هغه شعر مو واورم چې په دې وروستیو کې تازه ویلې ده.
یو شعر له ما سره اوس فعلاً چې تازه مې لیکلی ده، یعنی جمعه هم نه ده پوره. نو یو شعر دا ده: خاص سترګې زورور دي کبانه دي زورور، سترګې زورور دي کبانه دي زورور، زه وایم دواړه دي کمزوري تور رانجه دي زورور. یو سوال مې په دې زړه کې دی چې وی ویم او کنه، یو سوال مې په دې زړه کې دی چې وی ویم او کنه، دا غټې سترګې زور او کواړه دي زورور. لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي، لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي، اوس ووایه ځوانان او کزاړه دي زورور.
بله،
نړۍ دیموکراسي غواړي پښتون تنا اسلام، اوس جهان شو زورور که پښتانه دي زورور. زنګېږم غرزېږم په دې مې خلکو پوکړی، زنګېږم غرزېږم په دې مې خلکو پوکړی، نادان بلال کمزور کمړه کاته دي زورور.
رازو دې ته چې څومره وخت ورکې خپل شعر او شاعرۍ ته؟ تاسو ویلې چې په ډیرو نورو کارونو مصروفې، مثلا تاسو خیاطي کوئ، تاسو درس وایئ، تاسو ته د کورنۍ مسؤلیت در لغاړې ده، شعر و شاعرۍ ته څومره وخت ورکوئ؟
نو شعر و شاعري خو دا چې کله مثلا زه د تفریح په حالت کې اوسم، په دغه وخت کې ډېر وخت ورته ورکوم، یا مثلا ځینې وخت د شپې ناوخته ویښ اوسېږم نو بیا ورته وخت ورکوم. سهار پوهنتون ده، بیا وروسته د پوهنتون نه بیا دوکانداري ده، خیاطي کوم، د هغې نه وروسته چې کله فرصت پیدا کړم، هغه وخت چې کله وزګار اوسېږم، یا کله د کار په وخت کې هم داسې وخت راغلی دی چې ذهن ته یو څه راغلی وي، نو ما دې ته ارزښت ورکړی ده، خپل الهام ته یا وایم، یا خپل هغه خیالونه، یا خپل هغه څه چې زما په ذهن کې ګرځي، خپل هغه احساس ته زه ارزښت ورکوم. نو ځان سره په ټلیفون کې خامخا هغه یاداشت کوم.
داسې ویل کېږي چې شعر مشخص وخت نه غواړي، کله داسې وخت چې مثلا په یو بل کار مصروف یې، ذهن ته دې یو څه راسي، باید هغه ولیکې. تاسو څه کوئ؟ همیشه قلم کاغذ درسره، یا خپل موبایل کې کوم څه چې دریاتي هغه لیکي وروسته د شعر قالب ته راولي، او که منظم ورته کینې لکه نورو کارونو ته موږ وخت ټاکو، چې یعنی اوس به زه کینم شعر به ولیکم؟ څه کوئ تاسو؟
ډېری شاعران په مختلفو ډولونو لیکي، لکه مثلا څوک داسې ده چې یو ځل الهام په شکل ورته یو څه راځي، هغه لیکي ځان سره. زه خپله داسې لومړی یو څو بیتونه ځان سره چې د الهام په شکل راځي، هغه ځان سره یاداشت کوم په موبایل کې، نو هغه بیا وروسته ورته کینم چې هر وخت به کار اوسم، یا مثلا نور داسې مطالب راخلم، په هغه باندې فکر کوم، د شعر په چوکاټ کې جوړم. او ډېری وخت شعر چې کله زه لیکم، ایډیټ یې بیا وروسته کوم، یعنی کوم مشکلات تغیرات چې پکې راځي، هغه بیا په قرار ورته کینم، هغه ایډیټ پکې کوم.
بله، څومره دغه اصول سره برابر لیکي؟ مثلا شعر کې وزن ده، قافیه ده، که څه هم د تاسو شعر موږ واورید ډېر ښکلی شعر و، تاسو په خپل نظر څومره په وزن، قافیه او د شعر په قالب کې برابر شعر تاسو لیکي؟
یو شعر داسې لیکلی و چې نه پوهېږم دا غزل دی که دا شعر، نه پوهېږم دا غزل دی که دا شعر، خو یو غم مې کړ له زړه نه خپل برسیر. دا یو ډېر اوږد شعر ده، نو زه په لومړیو کې په دې نه پوهېدم چې شعر یعنی څه، خو مقصد هغه د زړه درد، او هغه به مې راوخ که لکه قلم ادبي چوکاټ ته به مې برابر کړ. اوس الحمدلله، اوس بدون له دې چې څوک را سره مرسته وکړي، یوازې د شاعران ګورم او د همغه مطابق ځان عیاروم، وزن هم پېژنم، قافیه هم پېژنم، ردیف، هر هغه څه چې شاعران مثلا ورته ارزښت ورکوي، او شاعران د هغه اصولو پابندي، الحمدلله زه هم ورته پابندي پوره پاملرنه ساتم.
تاسو له مرستې یادونه وکړله، دا راته وایي چې د شعر په برخه کې کومو استادانو تاسو سره مرسته کړې ده؟
متاسفانه هیڅ تاسې کوم استاد یا داسې کوم څوک نشته دا چې له ما سره مرسته کړي. یوازې شاعران مطالعه کوم، اورم، همیشه تعقیبوم. د ځینو شاعرانو ډیر شعرونه مې خوښیږي، چې لکه منیر بنیرای ده، زموږ استاد یو مشهور ستوری، مطیع الله تراب ده، د شعر په برخه کې دغه ډیر اورم، ګورم، همدغه دې ته زه تشویق کړم چې لا پسې نورم دې برخه ته کار وکړم.
بله، یو شمېر ځوانان چې کله زده کړې نه کوي، یا مثلا نور کارو ته مخه نه کوي، دوی وایي چې اقتصاد خراب ده، موږ نسو کولای چې درس وایي، اقتصاد خراب ده، موږ نسو کولای دا کار وکړو. شعر شاعري کې څنګه ده؟ آیا کله چې د چا اقتصاد خراب وي، شعر شاعري کولای شي؟
شعر شاعري خو داسې ده چې څومره انسان پکې جګرخونه وي، عمر زیاتېږي، او له تکلیفونو سره مخامخ زما پان هغه هغومره قوي شعر لیکلی شي. او په شعر کې د ژوند تجربه ډېره مهمه ده، چې ژوند کې ته باید تا ډېر څه تکلیفونه تېر کړي تر څو ته وسې کولی ښه پوخ او قوي شعر ولیکې. او هغه کسان چې مثلا ښه اقتصاد نه برخمن دي، هغوی هم شعر لیکلی شي. شعر داسې نه چې خامخا به یو څوک یو تکلیف یا د مثلا دردونو مشکلاتو یا د دې له وجې به انسان ذهن ته راځي. دا یو الهام ده، خدای پاک هر چا ته ورکوي، څوک چې خوښ سو یا څوک په مختلفو ډولونو باندې، خلک کولی شي شاعري ته مخه کړي. خو اقتصاد هم یو څه ناسم مرسته کولی شي، ځکه که چېرته انسان ښه اقتصاد ولري، کولی شي تفریح ډېره وکړي، کولی شي خپل شعر ته ډېر وخت ورکړي. نو اقتصاد ډېر مهم ده په دې برخه کې هم، خو دومره نه ده چې مثلا بدون د یو ښه اقتصاد نه سړی شعر ونه شي لیکلی، دومره نه ده. نو
بله، رابسولې تاسو حماسي شعرونو ته اوس په یو شعر راته ووایه.
سحر یې راتړنګ کړلو، ماښام یې راتړنګ کړو، سحر یې راتړنګ کړلو، ماښام یې راتړنګ کړو، د عشق د زندګۍ هر یو آرام یې راتړنګ کړو. یو څو ښکلي بیتونه مې په ذهن کې را جوړ کړه، یو څو ښکلي بیتونه مې په ذهن کې را جوړ کړه، ناڅاپه هغه یاد شوه، الهام یې راتړنګ کړو، خوږې خوږې کیسې مې خپل جانان سره کولې.
بله،
خواگی خواگی کسی می خپل جانان سره کولی یو بیا قل را پیدا شو طول کلا می را ترنگ رو یو خکوله می پزده که خپل ارمان سره می المکو یو خکوله می پزده که خپل ارمان سره می المکو ارمان ی را تاو وجو مرا می را ترنگ رو لها غزای شمار باندی دو دری تیاری راغلی لها غزای شمار باندی دو دری تیاری لاغلی مسلم ورتزه ورکرلو اسلام را ترنگ رو
دیر زیاد منن رزوز پدی خبری که اوچه راتون که کتس پلان لری د شیر شاعری کوم برخه ډیر رانغاړي
د ما غزل لیکل ډیر خوخیږي او په غزل لیکلو کې نسبت د نورو برخو نه ډیر ذات ښکاری مهارت لرم نو په دغه کې ځان ډیر آرام احساسوم په دغه برخه کې چې زه تر کومه فکر کوم دومره خاص اشتباهات نه لرم شیبه باران مشاعره کې ډیر دوستانو پیدا کړی دي لکه زمونږ استاد سید افغانستان یو مشهور ځوان شاعر ده صداقت نیازی خان محمد پیخوری بلال بارکزل ته ډیر نور داسې ملګری دي چې مثلا ډیر کار کړی ده نو له دوی نه پکې مشورې اخلم او زه چې اوس فعلاً د کره کتنې لپاره دوی سره مثلا کومه مشوره کوم یا شعر ورته وړاندې کوم په غزل برخه کې هیڅ مشکل نه لرم الحمدلله او زما هدف هم دا ده چې په دې برخه کې ډیر کار وکړم
تاسو سلام نور زیات بریالیتوب غواړم ډیره زیاته مننه
سلامات سي تاسو نه هم ډیره زیاته
بلال د شعر او شاعری پاک لمو د نوموړي ملګري هم غږولي دي په ننګرهار کې د اقتصاد پانځي ماسل توفیق چې د بلال د کوچنیوالي ملګری دی د بلال پاکلا وایي
ماشومتوب نه دی او خاصه روحیه لرله د شعر او شاعری په خاطر باندې او تر اوسه پورې یعنی خپل وطن تم ډیر احساس لري او همداسې د وطن په قبال کې او نورو په موضوعاتو کې ډیر ښایسته شعرونه لیکلي دي نو هغه په اړه خو زما نظر مثبت ده او همیشه ما ډیر خپل هم تشویق کولو او شعرونه هم زه خپل ډیر متاثر یم ځکه ډیر قالب کې برابر شعرونه هغه ویلي دي
په کومه برخه کې د شعر او شاعری د تاسو ډیر زیاته خوښه ده ځکه د خو وطن تم شعرونه ویلي دي کوم شعر دي تاسو خوښ دی
شعرونه خو زیات ویل دي خو زما د دې چې کوم شعرونه خوښ دي یو هغه د وطن په باره کې دي چاته بعض شعرونه ماته ایزم دي او یو د علم او ادب په باره کې یعنی ډیر اکثره شعرونه لیکل دي خو خصوصا د وطن په باره کې ډیر په یو خاصه روحیه باندې هغه شعرونه لیکي چې ما ماشومتوب نه یعنی دغه روحیه باندې دا غټ شوی ده او شاید شاعری هم دې روحیه باندې شروع کړي چې اکثره شعرونه ماته ایزم دي او زه همیشه دغه شعرونه تعقیبوم نو وطن په باره کې دغه شعرونه زما ډیر خوښيږي
بله تاسو ول چې دغه شعرونه مو زده کړی دي کوم شعر به اوس راته وایي
دا شعر زما شذان سره ولولم دا غې عنوان دا وغه سرټکه شروع کیږي چې چپ به زه خاموش لکنزور نشم زه به د مزدور سړی مزدور نشم نه نه دا دروغ دی چې پښتون قوم ترهګر دی نو وژنم میګې زه چې له حد ډیر مجبور نشم او په دغه شعر کې یو مصره چې دا زما ډیر خوخیږي نه پنجاب دا زما نه نکیږي څنګه د افغان کلمه واورم مغرور نشم چې دغه مصره زما ډیره خوښیده او همدغه سي دغه شعر نورم دوام لري چې زه به د دې دوام تاسو ته ویم زه په سوال زارۍ ازادي نه غواړم سوچ زه په خپلو وینو سور نشم
دا ډول وطني شعرونه چې بلال لیکي به تاسو ځوانانو ترمنځ زمزمه کوي څومره په تاسو باندې اثر کوي څومره په نورو ځوانانو کې د وطن دوستۍ حس را ژوندۍ کوي
خپل شخصا ما باندې ډیر د حکم د غزمنګ سلور اطرافه کې د ملګری چې دي زکه دا موږ ته یو خاص احساس خپل وطن ته د وطن پیشرفته او هغه زمنګ د وطن مثلا دښمنان چې دي هغه کسان چې مثلا زمنګ د وطن پیشرفته وبادای نه غواړي یعنی هغه انزور موږ ته ډیر خپه غوته باندې کوي چې یعنی زه خپل دینه خاص خوندم او ما ته ډیر یو خاص احساس او روحیه را کوي تر څو نور خپل وطن په خاطر باندې خپل افغانانو په خاطر باندې خپل خلکو په خاطر باندې لکه بلال چې دغه شیرونه لیکي په همدغه سي بل ارسي کې ځم دغه نور کارونه وکم ځکه دا مونږ ته دغه فکر را تولیدي او دا فکر مونږ ته را رسي او مونږ سبب د دې کیږي چې دغه فکر نور ته ورسو او همدغه برخه کې مونږ نور کارونه تر سره ورسو چې یعنی خاص اما ماشومتوب نه ځم سره لوي شوی د ډیر په یو خیر روحیه باندې او ماغه روحیه د مونږ باندې تاثیر کړي دا او همدغه برخه کې یعنی دا په دې زمينه خدمت کوي مونږه کوشش کوو چې همدغه نروحیه والو
د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې چې د طالبانو حاکم نظام د ځوانانو په خبره دوی ته ټول اسانتیاوې محدودې کړې دي اته ویلې چې ټول اسانتیاوې ور باندې بندې کړې دي د بلال غوندې ځوانانو هلې ځلې چې د شعر لیکي او په شعر شاعرۍ کې ځوانان وطن دوستۍ ته هڅوي خپل خلکو سره مرستې ته هڅوي دا کارونه څومره مهم کېدلی سي که ځوانان نور څه نسي کولی هغه ځوانان چې قلم لري دوی شعر لیکلی سي دوی نثر لیکلی سي نظم لیکلی سي د دوی کار څومره ګټور کېدلی سي د ټولنې په واده کې د ځوانانو په تشویق کې
په داسې یو حالت کې قرار لرل، خصوصا مثلا دغه ځوانان چې فعلا افغانستان کې اوسېږي، یا هغه ځوانان چې مثلا دې ته اړ شوي چې د افغانستان نه وځي. یعنی یو معلومه موضوع ده چې اکثره خوال هم لري او اکثره دغه فعالیتونه او لارې موږ باندې بندې شوي دي. نو په دغه شرایطو کې یعنی موږ اکثرا په مایوسۍ کې ژوند کوو، ځکه بعضې وخت د ځوانانو لپاره یعنی هغه شرایط چې ځوانان غواړي هغه نه برابرېږي. یعنی دولت د دې توان نه لري چې د ځوان په خوښه باندې کوم شرایط چې ځوان غواړي هغه شرایط ځوان ته مهیا کړي، چې دغه شرایط مثلا کله چې مساعد نشي ځوانان دې ته اړ کېږي چې لاړ شي. مګر په دغه شرایطو کې بیا بعضې کسان راځي موږ ته یو ډېره ښه انرژي او روحیه رابخي، لکه مثلا خپل بلال دا زمونږ ملګری چې دی، ځکه موږ دې سره زه خپله لوی شوی یم. یعنی تقریبا سوونو شعرونه شاید دې لیکلي، او دغه شعرونه کې یعنی دغه ځوانان ډېر ښو لارو ته هڅولې، خصوصا مثلا په دغه شرایطو کې چې هر ځوان غواړي د وطن نه وځي. مګر دا په شعرونو کې داسې الهام موږ ته وربخي تر څو موږ دوباره دې وطن کې پاتې شو، او د همدغه وطن په خاطر باندې موږ کار وکړو. چې په دې عرصه کې تر اوسه پورې یعنی ما خپل ډېر الهامونه او زمونږ د ملګرو د دغه شعرونو څخه اخیستی دي.
شیر باندې نقد هغه څه دی چې د شیر نیمګړتیاوي واضح کوي، او د شاعر شیر ته نور ښکلا هم وربخي. د بلال بل ملګری رفیع الله سهار سره له دې چې د بلال شیرونه خوښوي، په شیر باندې د لا ښوالي لپاره کله ناکله نقد هم کوي. هغه وایي
بلال که څه ووایم، زما ډېر نږدې ملګری هم دی او زه شاعري هم ډېره تعقیبوم. زیاتره وخت د هغه په شعرونو باندې کره کتنه هم کوم. زه شعر او ادب مینهوال یم. او بلال واقعا د ټولنې لپاره یو ستوری دی، او ښه شعر لیکي، په ذهن او الهام باندې شعر لیکي. بلال واقعا یو ښه شاعري کوي او د ټولنې لپاره ډېره مفیده شاعري کوي د اوسني عصر لپاره. نو زه شعرونه تعقیبوم، خو دغه یو شعر یې زما بیا ډېر زیات خوښېږي.
کوم شعر؟
هغه وایي نادان بلال چې د ستړي ژوندون ته یو چاره پیدا کړی، د ستړي ژوندون ته یو چاره پیدا کړی، د زړه سکون ته یو چاره پیدا کړی، او چې د پیړۍ راهیسي بیل یو سره دغه بیلتون ته یو چاره پیدا کړی، او د شپېلۍ غږ کلي ته نه کوزېږي، د کلي شپون ته یو چاره پیدا کړی. چې دا بیت زما بیخي په زړه لګېږي او ډېر مې خوښېږي.
د شپېلۍ
غږ کلي ته نه کوزېږي، د کلي شپون ته یو چاره پیدا کړی.
بله، ډېر ښایسته. تاسو ویل چې کره کتنه کوئ د بلال په شعرونو باندې، څه ډول نظر بیا درته وړاندې کوئ؟ څه به ورته وایې؟
زه واقعا که بلال ښه شعر ولیکي او که خراب شعر ولیکي، بلال یو ځوان نیلګی دی او د ټولنې یو ځوان ستوری دی. نو زه هر کله ده ته یو مثبته انرژي ورکوم، په شعر یې کره کتنه کوم. کوم ځای کې چې پاره زه ده ته د اصلاح داسې یو الفاظ کاروم چې هغه هیڅ په دې نه پوهیږي چې دا ما سره کوم ټارګیټوي او زما هغه نیمګړتیاوې ماته په ګوته کوي. نو زه ده ته یو داسې انرژي ورکوم چې دا هیڅکله داسې احساس نه کوي چې زه په خپل شعر کې نیمګړتیاوې لرم، او ځکه مې په شعر کې داسې غلط فهمي کوم. نو زه همیش ده ته داسې مثبته انرژي ورکوم، ځکه چې دا ځوان دی او دا وخت لري، باید پرمختګ وکړي او مخته لاړ شي. او زه په دې باندې پوره ډاډه یم که دا په خپل شعر او په دغه پیډ کې پاتې شي، نو دا به ډېر پرمختګ وکړي. لري به نه وي چې دا به ډېر پرمختګ وکړي، ځکه چې په دغه وخت کې دا ډېر ښه شعر دی.
بله، د افغانستان وضعیت ته په کتلو سره د بلال غوندې ځوانانو هلې ځلې څومره ګټورې تمامېدلی سي، ځکه حاکم نظام په ځوانانو باندې بېلابېل فشارونه راوستلي دي، د زده کړې برخه کې، د کار برخه کې، د سفر برخه کې، حتی د جامو اغوستلو برخه کې. په داسې یو وضعیت کې د بلال غوندې ځوانانو شعر شاعري چې ځوانان تشویقوي، دا څومره مفید تمامېدلی سي؟
دغه که موږ په ټولنه کې ورته پام وکړو، دا د ځوانانو او د ولس غږ دی، دا یو عادي خبرې نه دي. د بلال غوندې ځوانانو دغه شعرونه او دغه خبرې دا د ټولنې لپاره تر ډیره حده مفید تمامېدای شي. د ځوان ذهن لپاره هم یو خغه لاسته راوړنه ده، ځکه بلال دغه شان دی یو شعرونه وایي چې په ده کې یو نوی نوښت دی، د ځوان د فکر راویښول دي. نو زما په اند باندې دا ټولنې ته ډیره ګټه لري. د ځوانانو څخه مې هیله او خواهش هم دا دی، او زه توصیه هم دا کوم چې موږ باید خپله مبارزه همدغه شانتي برحاله وساتو. موږ باید په شانه شو، که موږ په شا شو نو موږ به ډیر وولیږو، ډیر وروسته به پاتې شو.
ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه. ښه وخت.
درنو دوستانو دا و دی اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تر بیا پرځه کې چې یاست الله مومال او ملګری
لکه دوران خارد هندارو پشان دازل میمات لکه دوران خارد هندارو پشان خوت میادی دو وطن دغرو دلارو پشان خوت میادی دو وطن دغرو دلارو پشان باندی خومن سولی ونیان مینیو پما زیگری باندی خومن سولی ونیان مینیو پما زیگری باندی خومن سولی ونیان مینیو رو خلق نا غواړي چې سي د سوزګارو پشان رو خلق نا غواړي چې سي د سوزګارو پشان خوت میادې د وطن د غرو دلارو پشان خوت میادې د وطن د غرو دلارو پشان ستوری اشناخ کاریگی دلتا اسمان کی دا یو دوا ستوری اشناخ کاریگی لکا چیوی دچا دتوا سترگو خمارو پشان لکا چیوی دچا دتوا سترگو خمارو پشان خوت میادی دا وطن دا غرو دلارو پشان خوت میادی دا وطن دا غرو دلارو پشان پردیو ما خامونو داسیو زپچی او اندی پردیو ما غمونو داسې او زپچی اندی پردیو ما خامونو داسې او زپچی پن خبر باندی نڑی گی وز دبارو پشان پن خبر باندی نڑی گی وز دبارو پشان خوت میں یادی